دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن نه د پښتو لمړنۍ سهارنۍ خبرونه اوري نن د شنبه ورځ ده او د وګی نهمه ده د دې ساعت خبرونه وایم ست سلیمان شاه د تخار د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په یو وخت دغه ولایت پر درې ولسوالیو حملې کړې دي د جمعې په شپه د بهارک او د درقت پر ولسوالیو حمله وکړه او د ورځې لخوا بیا د چاه اب د ولسوالۍ په مرکز ډلیز حمله کړې د تخار د والی ویان جواد هجري په وینا دولس حمله کوونکي وژل شوي دي خو ویان ویل چې د حکومتي ځواکونو تلفات ورته نه دي معلوم جواد هجري زیاته کړه چې په دغه سیمه کې د ملي اردو ځواکونه ځای په ځای شوي دي او د طالبانو حملې په شا تمول شوي دي په عین شان خبره د افغانستان د دفاع وزارت هم کړې ده او ویلي دي چې سیمې ته د کمانډو ځواکونه رسېدلي دي او د طالبانو په ضد عملیات پیل کړي دي طالبانو بیا ویلي دي چې د چاب ولسوالۍ مرکزي له حکومتي ځواکونو نه نیولې او شاوخوا څلوېښت عسکري وژلي او یا ټپیان کړي دي آزادو سرچینو د دواړو خواوو د دغو اداګانو په واپس نه دي ویلي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې افغانستان ته د روان میلادي کال له جنورۍ نه تر دا مهاله له ترکیه او اروپایي هیوادونو نه لس زره درې سوه او څلېرش افغانان راستانه شوي دي دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د وږي په همه ویلي دي چې ځینې کسان په خوښه بېرته راغلي دي او ځینې په زور او جبر له ترکیې او اروپایي هیوادونو نه راستل شوي دي د جمعې په ورځ په پاکستان کې په زرهاو خلک د هغه هیواد د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه سړکونو ته راوتلي وو او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اړه د صدر اعظم نریندر مودي د حکومت د پالیسۍ او پر کشمیریانو باندې د ظلم غندنه وکړه د احتجاجي مظاهرو په دوران کې په کورونو کې ترافیک په ټپه درېدلی وو او په دولتي رادیو باندې او تلویزیون باندې د پاکستان او کشمیر ملي ترانې غږېدلې عمران خان هم په خپله په اسلام آباد کې د مظاهرچیانو سره ملګری شو او وینا یې وکړه د نوموړي په قول تر څو چې کشمیریانو ازادي نه اخیستي موږ به ورسره ولاړ یو د هند حکومت د پارلمان له لارې د اساسي قانون د کشمیر خصوصي قانوني حیثیت فسخه کړ دا حیثیت یې په 1940 میلادي کال کې ورته ورکړی وو جموں او کشمیر د هند یوازینی ایالت دی چې د وګړو غوڅ اکثریت مسلمانان دي د مطبوعاتي رپورټونو له مخې هندي ځواکونو په روانه میاشت کې د بیړني حالت د اعلانولو په تعقیب له 4000 نه زیات کشمیریان نیولي دي په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا خبریال عائشه تنظیم په خپل رپورټ کې وایي څومره چې پاکستاني چارواکو توقع لرله هغومره زیاتو خلکو په غونډو کې ګډون ونه کړ او نه ورسره زیاته دلچسپي وښودله زیات شمېر خلکو دا پوښتنه کوله چې دا ډول بې پلانه شوي غونډې او مظاهرې نه کشمیر ولس ته څه ګټه د هریکین ډوریان په نوم یو غټ سمندري طوفان چې د امریکا د بهامس ټاپوګانو او شمالي ختیځ ایالت فلوریډا ساحلي سیمو ته د رسیدو په حالت کې دی قوت یې دا وخت درې درجې اټکل شوی دی او زور یې په شیبه باندې پراخیږي د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز د جمعې په ورځ ویل چې د ډوریان سمندري طوفان له حد نه زیات خطرناک کاری او څومره چې د فلوریډا ساحلي برخو ته نږدې کېږي قوت یې زیاتېږي د بهامس سیمه ییزو چارواکو د طوفان د څارنې لپاره عاجل تدابیر نیولي او جمهور ډونالډ ټرمپ په فلوریډا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی دا ویره موجود ده چې د ډوریان له طوفان وروسته به ناڅاپي سیلابونه راوځي او د ټیټو پرتو ساحلي سیمو د اوسیدونکو ژوند به په مستقیم ډول له خطر سره مخامخ کړي د ای پی خبري اژانس وایي چې 10 میلیونه خلک له خطر سره مخ دي د طوفان رفتار فعلاً په فی ساعت کې 115 کیلومتره دی او کله چې د اټکل له مخې د فلوریډا ایالت ساحلی سیمې نن او سبا وځپي قوت به 3 درجو ته ورسیږي او د رفتار سرعت به هم لږ تر لږه په یو ساعت کې 209 کیلومتره ته لوړ شي په داسې حال کې ټاکل شوی نن د شنبه پر د هانګ کانګ د حکومت پر ضد بیا احتجاجي مظاهرې وشي پولیسو د جمعې پر د دیموکراسۍ د طرفدارانو درې مهم مشران ونیول
وی شال نوت سرندر اند آی ارج انټرنیشنل کمیونټیز
دا د هانګ کانګ د حکومت یو مخالف غږ دی چې وایي موږ به هیڅکله تسلیم نه شو او په نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې جمهور شي ته زموږ دا پیغام ورسوي چې د عسکرو لیږل او یا د اسرائیلي قوانینو په استفاده د خلکو نیول د دې مشکل او ستونزې د حل لاره نه ده د چین حکومت د هانګ کانګ حالات له نږدې نه څاري او د خلکو د ازادۍ د پوسټ د عسکري د هانګ کانګ د سرحد سره د آماده باش په حالت کې اچولي دا د دې ساعت خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي سیالیو د پیل راهیسې پرون په کابل کې څلورو کاندیدانو په یو ورځ د خپلو انتخاباتي سیالیو لپاره غونډې جوړې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له کابل څخه یې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د لیږلو لړۍ پرون د جمعې په ورځ پیل کړه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د جمهوري ریاست د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیل راهیسې نن د جمعې په ورځ په لومړي ځل د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولاړو 15 نوماندانو په یوه ورځ کابل کې ټاکنیزی غونډې جوړې کړې دي. عبدالله رحمت الله نبیل، سید نورالله جلیلی، احمد ولی مسعود او شهاب حکیمی دغه غونډې ته ویناوې کړې. 15 واړو نوماندانو په خپلو ویناوو کې تر ډیره پر ټاکنو او سولې پر مسلو خبرې وکړې. هجری رئیس عبدالله د خپلو پلویانو یوې غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه وویل چې د ده ټاکنیز ټیم ته سوله لومړیتوب لري.
ما ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار نیستیم.
زمونږ دریز څرګند دی، مونږ د خپلې چوکۍ لپاره د جګړې دوام د دغه هیواد د بچانو د وینې د تویدو په دوام غوښتونکي نه یو.
د جمهوری ریاست بل نومان رحمت الله نبیل هم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې که د ټاکنو ځنډ واقعي سولې په خاطر وي نو یې ملاتړ کوي، خو هغه ویل چې کومه سوله چې د پاکستان له لارې راځي هغه د افغانستان په زیان ګڼي.
اما اگر یې انتخابات
خو که دا ټاکنې د دې لپاره ځنډیږي چې یوازې د پردي شاته یوه معامله وشي او یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د زمینی برابرولو لپاره وشي، په هغه صورت کې زه په دغسې سوله کې خطر وینم.
خطر مې وینم.
د جمهوري ریاست بل نومان سید نورالله جلیلی هم د کابل په لویدیځ کې خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دی چمتو دی چې سولې لپاره قرباني ورکړي، خو ښاغلي جلیلی وویل چې د بندو دروازو شاته سوله به په پټو سترګونه مني. د جمهوری ریاست یو بل نومان احمد ولی مسعود هم د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې مسله لا هم ورته ګونګه ده. هغه ویل د ټاکنو بهیر له نږدې ساري او که په دې پوه شي چې د شفافو ټاکنو ترسره کېدو امکان نشته نو بیا به ټاکنې تحریم کړي.
اگر انتخابات نه بود
که ټاکنې نه وي یو ځای تحریمو او هیڅ صندوق به د یوې څنډې او بلې څنډې پرې نږدو چې راشي او زموږ په سرنوشت قمار ووهي.
همداشان د جمهوری ریاست یو بل نومان شهاب حکیمی نن د کابل په شمال کې د قرباغ ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو پر ځای د سولې د بهیر څخه ملاتړ څرګند کړ. په تېره یوه میاشت کې چې د جمهوری ریاست د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، تر اوسه د 12 ولاړو نوماندانو څخه یوازې د ګوتو په شمېر نوماندان په دې بریالي شوي چې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو دپاره په کابل او څو ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې غونډې جوړې کړي. د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون د مهال ویش له مخې د جمهوری ریاست د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ به د تلې په څلورمه ورځ پای ته ورسېږي. د جمهوری ریاست ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون وایي نن د جمعې په ورځ له کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل کړی دی. د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل چې د مهال ویش پر اساس نن درې ولایتونو ته ټاکنیز مواد چې د رایو پاڼې هم پکې شاملې دي استولي دي.
لکه څنګه چې تاسو شاهد یاستئ، زمون انتقالات د شپږم د میزان لپاره نن د پلان مطابق مون رسمان فرا، بادغیس او هرات ته شروع کړی دي او مونږ دغه انتقالات به تر 16 دسمبر پورې ټول ولایتونو ته تکمیلیږي. په 22 دسمبر به د افغانستان د ټولو ولایتو د مراکزو نو ولسوالیو ته او بل اخر به د مراکزو ته رسیږي او تر 15 د میزان پورې به دغه پروسه ټوله تکمیلیږي.
هغلی ننګویل چې د حساسو موادو د لیگ بهیر به د سمبلی تر 22 ورځې پورې بشپړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په شمال ختیځ ولایتونو کې په داسې حال کې خلک له ناامنۍ څخه شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پریکړې ته نږدې سوي دي. نور حالز مرده خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې ووري.
په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک په 1300 میاشتو کې د ناامنۍ او د پراخېدو شکایت کوي. دوی وایي چې په قندوز کې د موسساتو او دولتي مامورینو د ژوند تیرول سخت شوی دي، خو له بل پلوه د تخار په ینګی قلعه، بارک او چیاب ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي. د تخار په درې ولسوالیو باندې نن جمعه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې امنیتی سرتیرو ته یې تلفات اړولي دي. د تخار د ولایتي شورا رئیس وفی الله رحماني وایي چې وسلوالو طالبانو په چایاب کې افغان سرتیرو ته تلفات اړولي. په چایاب ولسوالۍ کې د ملي اردو یو لستنه سرتیری وجل شوی او اته تنه نورې ټپین شوی دي. او په بارک ولسوالۍ کې هم 15 تنه پولیس او 2 تنه محلي پولیس د طالبانو په بریدونو کې وجل شوی. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان د یو څه وخت لپاره د چایاب ولسوالۍ بازار ته داخل شوی وو، خو د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته پښه شوی دي. افغان ځواکونو په تخار کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د 28 تنو د تلفاتو د ورړولو ادعا کړې. د تخار اوسیدونکو وایي چې چایاب ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د دوو غیر قانوني وسلوالو قومندانانو ترمنځ هم جګړې شوې وې چې طالبانو له دغه موقع استفاده وکړه او پر ولسوالۍ برید وکړ. د چایاب یو تن اوسیدونکو ضیاءالدین وایي چې وسلوالو طالبانو د یو تن غیر قانوني وسلوال په مرسته په چایاب ولسوالۍ برید کړي.
مرکز ولسوالی شهاب حمله کردند که در نتیجه مقاومت افراد خیزش مردمی
طالبانو د چایاب پر ولسوالی برید وکړ. د ولسی پاڅون کوونکو لخوا یې حمله په شا وتنبول شوه، خو ولسوالۍ ته یې اور اچولی. اوس ولسوالۍ له دولت سره ده، خو عام خلک له سیمې وتلي دي. په قندوز کې که څه هم خلک سولې ته هیله مند دي، خو د موسساتو او دولتي ادارو مامورینو د ښار لڅنډو خپل کورونه د ښار منځتاره وړي دي. دوی وایي چې ښار کې د چاودنو ویره کمه شوې، خو له تیر څه وخت را په دې خوا د ښار په څنډو او کوڅو کې خلک ترور کیږي چې ویره یې خوره کړې ده.
هغه خلک چې په دولتي دفاتر او یزنه په موسساتو کې وظیفه لري او په هغه کې مصروف دي، د ښار یو څه محدوده ساحه چلته امنیتي ځواکونه دي او هغه ته امنیت او تامین دي. هلته دوی ډاډه جون کولی شي، خو سل فیصد ډاډه جون هلته مشکل، ځکه چې د ښار اکثر د ساحلي چلته طالبان که د ورځې د خوانۍ د شپې د خوانه په اسانه تګ را تګ کولی شي. هغه خلک چې دولتي وظیفې لري او کورونه د ښار ساحې نه بره دي، نو اکثرو خپل کورونه هغې ساحې نه را وړي، د ښار ساحې ته راغلي، را نږدې شوي دغه ساحو ته، او په ډاډه زړه سره هغې ساحې ته تګ را تګ نه شي کولی.
قندوز خلک وایي د ځینو موسساتو لخوا چې طالبانو ته په پروژو کې پیسې ورکوي، مامورین یې کلو ته هم تګ راتګ کولی شي. د قندوز خلک وایي لکله رئیس چې د سولې خبرې شروع شوي، د وسلوالو ډلو لخوا له تجارانو، دولتي مامورینو او د موسساتو له کارکوونکو څخه د نغدو پیسو غوښتنې هم زیاتې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په پا پاکستان کې په زرګونو کسانو پرون د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راووتل چې د هند د تازه وخت د پریکړې په خلاف احتجاج وکړي، چې د هند تر لاس لاندې کشمیر څخه یې خاص امتیازات بیرته واخیستل. د امریکا ژه خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
ټول هیواد کې ترافیک په داسې وخت کې د څو دقیقو لپاره بند شو چې په محلي وخت غرمه د پاکستان او کشمیر ملي سرودونه دولتي مطبوعاتو غږول. په کراچۍ کې احتجاج کوونکي د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح د برمناکه مقبرې په سیمه کې راغونډ شوي وو. مظاهرچیانو بیرغونه رپول، شعارونه ورکول او د هند صدراعظم مجسمه د ځان سره وړله. د هند اقداماتو د دغه هیواد د مسلمانانو د یوازني اکثریت ایالت خاص امتیازات لغوه کړل. د دې سره یو ځای په تګ راتګ باندې بندیزونه ولګول شولو، مخابرات بند شولو او د ټولې نړۍ سره د میلیونو کشمیریانو ارتباط قطع شو. د هند مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 4000 سیاسي مشران، فعالان او د مدني ټولنو استازي بندیان شوي دي. صدراعظم عمران خان پرون د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته د خبرو په ترڅ کې د هند صدراعظم نریندر مودي او د عمال د دوهم نړیوال جنگ نه د مخه د اډلف هیټلر سره مقایسه کړل او وایي د هند صدراعظم لپاره یو پیغام لري.
تو میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے.
منگ بین المللی ٹولن ته خبرداری ورکو چې کېدای شي هند د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې حمله وکړي. که دوی د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې حمله وکړي نو زه غواړم نریندرا مودی ته دا خبره څرګنده کړم، هر خښته به په ډبرې سره بدل شي. زمونږ وسلوالې قواوې ځواب ویلو ته چمتو دي. د هند حکومت په کشمیر کې له خپل اقداماتو نه دفاع کوي ځکه چې دا د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی او وی ویلې دوی ټول به ورنه ګټه واخلي. د هند تر لاس لاندې کشمیر پورې تړلو اقداماتو خان دې ته هم راوسته چې په پرله پسې توګه د مودي حکومت فاشست او عظمت طلبه یاد کړي. خان د مودی حکومت د نازی آلمان سره مقایسه کړه او تورې ولګوه چې د مودی اقدامات پاکستان او په هند کې مذهبي اقلیتونو دواړو ته ګواښ مخامخ کوي. هند او پاکستان دواړه په ټول کشمیر باندې دعوه لري او د دغې سیمې په سر یې دوه جنګونه هم کړي دي، په داسې حال کې چې د کنټرول په کرخه نښتې تقریبا یوه عامه خبره ده.
تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کی نو دا امریکا غاک آشنا رادیو دا خبرونو اوریدل مهیروی.
قدرمن اوریدونکو، دا امریکا جمهوری ریاست دا دیموکراتو کاندیدانو راتلونکی مناظره دا سپتمبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی دا لس دیموکرات کاندیدان دا سپتمبر په 12 نیټه دا ټکساس په هیوستن کې په تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړي. د دې خبر نور حال پر پورت کې ووري.
د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن د خلکو د مختلفو رایو پر اساس د دیموکرات کاندیدانو په لست کې درېم مناظرې ته وړ بلل شوی تر ټولو مخکښ کاندید دی.
موږ باید هیواد یو ځل بیا سره یو کړو. دا کافي نه ده چې یوازې ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړو، کوم چې په دې لار کې تر ټولو لوی خنډ دی، خو موږ باید هیواد متحد کړو، موږ باید خلک بیا سره راټول کړو.
د لومړي ځل لپاره بایدن به د خپل کلیدي سیال د مساچو سناتور الیزابت وارن سره به په یو سټیج کې د مناظرې لپاره مخامخ شي. وارن په امریکا کې د پراخ بدلون راوستلو ژمنې سره په ټاکنو کې برخه اخیسته ده.
موږ نه غواړو چې دا مسله د یو قانون او مقرراتو په شکل دلته او هلته سره سم کړو. د اصلاح لپاره یوازینۍ لاره د لوی جوړښت بدلون دی. آیا تاسو د یو بدلون لپاره تیار یئ؟
همداشان په دې مناظره کې به د ویرمنډ ایالت سناتور برنی ساندرز هم ګډون ولري، څوک چې د بایدن وروسته دوهم کس دی چې د سناتور الیزابت وارن سره سیالي کوي.
موږ د ایتوپیا په اړه خبرې نه کوو، موږ په ساده ډول د داسې یو ملت په اړه خبرې کوو چې خلک پکې په وقار او امنیت سره ژوند کوي، او دا هغه څه دي چې موږ به یې په ګډه ترسره کوو.
د سپتمبر د مناظرې لپاره نور وړ دیموکرات نوماندان د کالیفورنیا سناتور کاملا هارس، سویلی باند، انډیانا خاروال پیت پیتکیک، د نیو جرسی سناتور کوری بوکر، په کانګرس کې د ټکساس پخوانی استازی پیټو اورورک، د منیسوتا سناتور ایمی کلوبچار، د کور جوړونې وزارت پخوانی وزیر جولین کاسترو او انډریو یانګ شامل دي. د دغه مناظرې په هکله کارپو سوسن پیچ وایي:
With a big field like this, it's hard to
په داسې یو لوی ډګر کې د خلکو لپاره سخت ده چې نوماندان تفکیک کړي او دوی درک کړي، او حتی ممکن دا فکر هم وشي چې آیا دوی به د دوی ملاتړ کوي او کنه. که دغه نوماندان ونه شي کولای چې د مناظرې په دې پړاو کې پر مخ لاړ شي، نو دا به ډیره سخت شي.
د نیویارک سناتور کریستین ګلبرنت د هغه نوماندانو څخه و چې د دې سیالیو وړ ونه بلل شوه، او هغې ژر تر ژره پریکړه وکړه چې خپل کمپاین پای ته ورسوي.
دا مهمه ده چې پوه شئ چې دا ستاسو لپاره مناسب وخت نه دی، او پوه شئ چې تاسو څنګه خپلې ټولنې او هیواد ته غوره خدمت کولی شئ.
په مناظره کې د مخ په زیاتېدو سخت معیارونو په هکله شنونکی ډارل بیست وایي:
that field is going to start to shrink.
تر فبروري میاشتې پورې چې آیووا ته نږدې کیږو، دا ډګر به نور هم فشرده شي. ممکن څو نوماندان به پاتې وي چې جدي ونیول شي.
دغه کسانو په منځ کې چې د راتلونکي مناظرې لپاره وړ نه دي بلل شوي، د موناټا والي سیټو بلک، د کانګرس غړی تولسی گابارد، او د چاپیریال ساتنې فعال او میلیاردر تام سټر شامل دي. کالیا رنا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په ټوله نړۍ باندې د اقلیم د بدلون د تاثیر په باره کې خبرداري ورکوي. مایکل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس نن پرون د جمعې په ورځ د افریقا د پرمختګ په باره کې د ټوکیو په ووم بین المللي کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې وویل، د نړیوالې تودوخې تاثیر به یوازې په سرعت او شدت سره زیاتیږي. انټونیو ګوتریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي،
It is abundantly clear that climate disruption is happening now and everywhere. Every week brings us news of more climate-related devastation. And climate impacts are only going to increase in severity and frequency. Africa is, of course, particularly targeted. But no country or economic sector will be immune. For example, here in Japan, almost a million people were evacuated in the last days.
دا بیخی څرګنده ده چې د اقلیم ګډوډي وس او هر چیرې واقع کیږي. هر هفته موږ ته د اقلیم پورې د مربوطه خرابۍ او تباهیو رپورټونه را رسیږي او د اقلیم تاثیر به یوازې په شدت او ورو ورو زیاتیږي، په خاصه توګه افریقایي هدف ده، مګر هیواد یا اقتصادي سکتور به ورنه مسؤول نه وي. د مثال په ډول دلته په جاپان کې په تیرو څو هفتو کې د سیلابونو په اله تقریبا 1 میلیون کسان له خپلو کورونه وستل شوي دي. په ټول شمالي قطب کې د تباه کوونکو اورونو لګیدل دوام لري چې علت یې د حرارت د درجې بې سارې زیاتېدل دي او موږ د امازان د تراژدۍ شاهدان یو. افریقا په نړیواله تودوخه کې لږه ونډه لري، مګر دا د دغو تباه کوونکو عواقبو د تاثیر په لومړۍ کرښه کې واقع ده. په عین وخت کې د نړۍ مشرانو چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی او قوي اقتصاد لري، په دې وروستیو وختو کې په فرانسه کې د G7 عالي غونډه وکړه، 20 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه چې د امازان په اور وژنه دې ولګول شي چې د نړۍ تر ټولو نه د باران ورېدنې ځنګل یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په کابل کې د لیلام په نوم یو اپلیکیشن جوړ شوی چې پلورونکي له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې اپلیکیشن یې په لږ وخت کې زیات شمیر کارکوونکي پیدا کړي دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به ډېره وده وکړي. پدې اړه رحیم ګل څاروان رپورت لري.
لیلام اپلیکیشن دا سی اپلیکیشن دی چې پلورونکي بیل کوم واسطې له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن لاري پلورونکي خپل اجناس اعلان ته ورکوي او پیرودونکي د لیلام شوی جنس په انلاین ډول پیری.
ویژگی های از این اپلیکیشن میتونم بگم ایست که اولا که این اپلیکیشن یک اپلیکیشن سرتاسری است، در تمام افغانستان کاربرد داره. بعد از اینکه این اپلیکیشن از طریق گوگل پلی نصب میکنه در گوشی خود، میتونه در قدم اول شهر خود انتخاب بکنه. او کسی که از کابل است میتونه کابل انتخاب کنه، از مزار مزار، هرات هرات، قندهار قندهار. هر کسی که از هر شهری هست میتونه شهر مورد نظر خود انتخاب کنه و بعد از اینکه شهر انتخاب میکنه همو اعلانات همو شهر برش میاد.
که څه هم د اپلیکیشن په ټولو ولایتونو کې به فعال شي، خو دم ګړی په کابل، مزار شریف او هرات کې فعال دی. عوامل د دې اپلیکیشن لاري پلورونکي او پیرودونکي سره وصل شوې دي.
دستبندیایی که در این لیلام در نظر گرفته شده، هر وسیله که مربوط به همو دستبندی است در قدم اول همو دستبندی را انتخاب میکنه، باز بقیه همو فرمی را که به حساب از طریق همو اپلیکیشن لیلام برویش باز میشه همو فرم پر میکنه، قیمت و مشخصات و هرچی که این فرم مثلا دقیق تر پر کنه به همو اندازه مشتری بهتر و دقیق تر برش پیدا میشه.
در لیلام اپلیکیشن 3 اونۍ مخکې فعال شوی دی. تر اوسه دا اپلیکیشن د 5000 کسانو لوري کاریږي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې دا اپلیکیشن به نور هم پسې پراخ کړي. رحیم ګل څاروان، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د اردن د وادي رام په سیمه کې د عامو خلکو د ګټې اخیستو لپاره لومړنی تلسکوپ چمتو سو. په دغه تلسکوپ باندې توریستان د اسمان او ستورو ننداره کوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د اردن د وادي رام په سیمه کې سیلانیانو په تلسکوپ باندې د ستورو ننداره وکړه. په دغه سیمه کې په نویو نصب شویو تلسکوپونو باندې د شمسي نظام سیارې په روښانه ډول لیدل کېدلی شي. د وادي رام د سکای سنټر په نامه ځای کې نصب شوي تلسکوپونه د سټلایټ د جی پی ایس له سیستم سره نښلول شوي دي او لیدونکي ورباندې د ستورو او مریخ او مشتري په شان سیارو په هکله معلومات ترلاسه کوي. ستور پیژندونکی فخری علیلامی وای د دوی هدف دا دی چې خلک له طبیعت سره وصل کړي او له خپلو ټلیفونونو څخه د یوې لنډې مودې لپاره لري شي.
الناس بطلت تطلع لفوق، الناس عايشه حياتها بتطلع بتليفوناتهم.
خلق نور پورته نګوري، دوی ډیر وخت په خپل تلیفونونو کې مصروف وي، په دې ډول لاندې خپل تلیفونونو ته ګوري. دوی په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې ډیره رڼا ده، دلته رڼا یو څه تته ده. کله چې دلته راشي او ستوري په خپل سترګو ګوري نو حیران پاتې شي او غواړي چې وی ګوري. په دې توګه په دې تلسکوپ سره موږ هغه شیان ورخیو چې دوی یوازې په تلویزیون او یوټیوب باندې لیدلی دي.
په وادي رام کې اوسیدونکو بدویانو د زرګونو کلونو لپاره لستورو څخه د لارې د موندلو لپاره کار اخیست. دوی په پراخو دښتو کې د لارو موندلو په خاطر د شمال لستوري او د ستورو له نور مجموع څخه ګټه اخیسته. خو د ساينس او ټکنالوژي په پرمختګ سره ډیر خلک وایي نوي نسلونه په اسمان کې د ستورو په اهمیت نه پوهیږي.
دغه پروژې خلک د ستورو لیدو ته تشویق کړي او دوی ته ورخی چې په اسمان کې کوم ستوري موجود دي. د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره نور له ستورو څخه د سمتونو د معلومولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. نوی نسل پوهیږي چې د شمال ستوری د شمال په طرف او د جنوب ستوری د جنوب خواته لارښوونه درته کوي. دلته حتی د ښوونځي زده کوونکي هم راځي او د ستورو په هکله ګټور معلومات ترلاسه کوي.
د دغه مرکز افتتاح د وادي رام سیمې ته د ډیرو سیلانیانو توجه را جلب کړې ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې یې له پرانیستې راهیسې شاوخوا 4000 کسانو له دغه مرکز څخه لیدنه کړې. د رام سکای مرکز د لیدو ټول لګښت 25 امریکایي ډالره دی. اعلی منصور چې له دغه مرکز څخه لیدنه کړې وای په لیدو ارزي.
وادي رام او ما يسمى بوادي القمر.
د وادي رام سیمه د سپوږمۍ په وادي سره مشهوره ده. دلته په زرګونو ستوري لیدلی شم، دومره زیات چې ما په خپل ټول عمر هم نه لیدلی. موږ ته ویل شوي وو چې تاسو د تلسکوپ له استفادې پرته په خپلو سترګو هم زرګونه ستوري لیدلی شئ، خو ما باور نه کوو. تر هغو مې چې هر څه په خپلو سترګو ولیدل. موږ د مشتري سیاره هم ولیدله. ما تصور نه شوای کولی چې د شمسي نظام سیارې به هم ووینو. موږ همدارنګه زده کړل چې شپږ ستورو ته په کتو سره څنګه کولی شو شمال، جنوب، شرق او غرب سره تفکیک کړو.
توریزم د اردن د عایداتو مهمه سرچینه ده او دغه هواد د ناخالصه داخلي تولیداتو 10% جوړوي. دغه صنعت په تیر څو کلونو کې په منځني ختیځ کې د جنگونو له امله زیان لیدلی، خو دغه هواد د توریزم وزارت وایي چې اوس دغه حالت مخ په بدلیدو دی او دغه هواد ته ډیر سیلانیان ورماتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.